غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو واریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنۍ خبرونې په پایل کې په مو کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
جمهور رئیس اشرف غنی په هرات کې د لاجوردو ترانزیتي لارې پرانیسته. د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ خواني مدافع وکیل او د اوږدې مودې معتمد مایکل کوهن د درواغ ویلو په جرم د 3 کالو په حبس محکوم شو، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د یمن په جنگ کې په شامل خواو باندې غږ کړی چې دغه 4 کلن خونړی جنگ د ختمولو لپاره عملي ګامونه واخلي.
قدر منه اوریدونکو، نن د پنجشنبې ورځ د قوس میاشتې 22مه د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 14 سره برابره ده. په روانه خپرونه کې درته د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پنجشنبه په ورځ د لاجوردو ترانزیتي لارې د هرات په ولایت کې د پټۍ په پرې کولو پرانستله.
18 کاله پیش افغانستان د انزوا بود.
افغانستان 18 کاله وړاندې په انزوا کې و، او له نورو هیوادونو سره یې ارتباطي لارې نه لرلې.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د روانو ټاکنو لپاره د چمتووالي هڅې خیر روانې دي او ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي.
پر عملیاتی پلان هم د دې ولسمشری ټاکنو په دې ورځو کې کار روان دی.
درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه ورسته خبريږي. او سرته سید سلیمان شاه او زنه شباشنا د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس اشرف غنی نن د پنجشنبه په ورځ د لندۍ په 2 په هرات کې د لاجوردو د ترانزیتي لارې د پرانیستلو د مراسمو په غونډه کې په خپله وینا کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل چې پر افغانستان باندې د لارو د تړلو د ګواښونو وخت تیر شوی دی. اشرف غنی وویل
18 کاله پیش افغانستان د انزوا بود.
افغانستان 18 کاله وړاندې په انزوا کې و، او له نورو هیوادونو سره یې ارتباطي لارې نه لرلې.
په مراسمو کې د ترکمنستان د ترانسپورت وزیر او د لاجوردو د لارې په اوږدو کې د پرتو هیوادونو استازو ګډون کړی و. جمهور رئیس اشرف غنی په خپله وینا کې ویل چې د افغانستان هدف خپل ځان له خارجي نړۍ سره نښلول دي، نه بیلوالی، او د لاجوردو د لارې په پرانیستلو سره به هیواد د جنوبي آسیا سره خپلې سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د روانو ټاکنو لپاره د چمتووالي هڅې خیر روانې دي او ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي، خو پر ټاکنو د څار ادارې د دغه کمیسیون کاري وړتیا ته په کتنې پر وخت د جمهوری ریاست د ټاکنو ترسره کېدو باندې شک ښیي.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. نظامی چارواکي وایي چې د قندهار او هلمند ولایتونو په سرحدي برخو کې نن سهار ګډ نظامی عملیات پیل کړل. په روانو عملیاتو کې د افغانستان ځواکونو تر څنګ د ناټو د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ماموریت هوایي قواوې هم شاملې دي.
د ختیځون سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار دور بابا ولسوالۍ کې 25 قلمه تاریخي ډبرین توکي نیولې دي چې پاکستان ته انتقالېدل.
د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پخوانی شخصي مدافع وکیل مایکل کوهن د 4 شنبه پر ورځ ناوخته په 3 کلونو حبس محکوم شو. کوهن د فدرالي محکمې قاضي ته وویل چې د متحده ایالاتو د مشر یعنی ډانلډ ټرمپ ته ړنده وفاداري د دې سبب شوه چې د هغه پر ناپاکو اعمالو باندې پرده واچوي. 25 کلن کوهن ته د بند سزا ورکول د ټرمپ لپاره یو بل تشویشناک انکشاف ګڼل کیږي. د کوهن مدافع وکیلانو قاضي ته خواست کړی چې د بند سزا دې نه ورکوي، ځکه چې هغه د خپلو ټولو جرمونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. سپینې ماڼۍ په دې اړه تبصره نه کړې، خو ټرمپ نن په خپل ټویټر کې لیکلی دي چې کوهن کوشش کوو چې د بند سزا موده کمه شي. کوهن د 4 جرمونو تر څنګ په دې تورن شوی چې په هغه 2 ښځو ته $200,000 رشوت ورکړو چې هغه چوپه خوله پاتې شي او له ډانلډ ټرمپ سره د خپل جنسي اړیکو قصه مطبوعاتي رسنیو ته ونه کی. کوهان کانګرس تام په مسکو کې د ټرمپ د یو برج د جوړولو د کار په اړه درواغ ویلو. مایکل کوهان 12 کاله د ټرمپ مدافع وکیل او یو وخت پی چې د ټرمپ لپاره د سرنا ویلو چې د ټرمپ خاطر د سرنا تیر دی، خو په دې وروستیو کې ویلو چې د ټرمپ پر لارښوونه د جنسي اړیکو د راز د افشا کولو په خاطر دغه دوه ښځو ته رشوت ورکړو.
نن په سویډن کې د یمن د حکومتي مرکچیانو او د حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو وروستۍ ورځ وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په دغې غونډه کې برخه واخیسته او له دخیلو خواو نه د روان 4 کلن جنگ د ختمولو خواست وکړ. حوثیان او د حکومت مرکچیان په سویډن کې د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لپاره جرګه شوي وو او خبرو کې تر یو حده پرمختګ شوی. دواړه خواوې د سند هوایی ډګر په پرانستلو، په لویو ښارونو کې د جګړو په کمولو او په اقتصادي مسایلو یوې موافقې ته رسیدلو ته نږدې شوي دي. د سېشنبې په ورځ مرکچیانو موافقه کړې چې د راتلونکي کال د جنوري تر 6 پورې به 1500 او باقي 15,000 بندیان تبادله کړي.
دا واشنگتن دی. د برتانی صدر اعظم میرمن تریزا مای په پارلمان کې د چهارشنبه په ورځ رای اخستو په نتیجه کې چې 2 ساعته دوام وکړ، د 311 رایونه د خپل محافظه کار ګوند د 200 وکیلانو د باور رای واخیستی او 10 وکیلانو د میرمن مای په خلاف د عدم اعتماد په طرفداري رای ورکړی دی. مای په خپل وینا کې ویل
د پام وړ شمیر همکارانو زما خلاف رای ورکړه او ما د هغوی خبرو ته غوږ ونیو. له دې رای ګیرۍ نه وروسته موږ باید د برطانیې خلکو ته د اروپایي اتحادیې نه د وتلو زمینه برابره کړو او د دې هیواد لپاره یو ښه راتلونکی جوړ کړو. د اروپایي اتحادیې نه د وتلو لپاره خلکو رای ورکړي. د دې سره به موږ په خپلو پیسو، سرحدونو او خپل قوانینو باندې کنټرول ولرو چې زموږ کارونه، امنیت او وحدت خوندي کړي. دا به هیواد سره یو موټی کړي.
تریزا مای په 2018 میلادي کال کې له اروپایي اتحاد نه د برېټانیې د وتلو په خاطر د ټولپوښتنې ریفرندم په تعقیب د هیواد صدر اعظم شوه، خو د خپل ګوند غړ پرې انتقادونه پرې شروع کړي وو.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ترکی چارواکي وایي نن پنجشنبه په انقره کې د اورګاډي د ټکر له امله د وژل شوو شمیر 9 تنو ته رسیږي او نږدې 50 کسان پکې زخمیان شوي دي. دا د تیز سرعت اورګاډي د انقره نه د قونیې پر لور روانو چې د ترمیم په یو ماشین ولګید او په یو وړوکي تمځای کې تر درېدو مخکې خلک ووهل. په وژل شوو کې 3 د ترمیم د ماشین کارکونکي او شپږ لارویان شامل دي.
هغه کسان چې د داعش د ډلې سره په عراق او سوریه کې ملګري کونډې وي تیمانی اوس په ډېر بد حالت کې د عراق په شمال کې په منځوي حالت کې شپې ورځې سبا کوي. هغوی خپل کلی او کور ته د دې عمله نشي وتلی چې خلکو ته په خسترګاه نه ګوري.
د سومالی د الشباب ډله چې د القاعده پورې تړلې ده، یو پخوانی قومندان د هغه هیواد په جنوب کې نیول شوی دی. حکومتي مامورانو چې نه غوښتل نمونه واخیستل شي، امریکا غږ ته وویل چې د مختار ربو چې په ابو منصور هم مشهور دی، له نیول وروسته د هغه د ملاتړ کوونکو او د حکومت د طرفدار ځواکونو ترمنځ په نښته کې 8 کسه ووجل شول. ابو منصور نن د پنجشنبه په ورځ د موګادیشو په جنوب کې 250 کیلومتره لرې واقع د بایدوا په ایالت کې د جمهوری ریاست سیمه ایزې ماڼۍ ته د ملاقات لپاره رابلل شوی و چې له را رسیدو سره سم ونیول شو.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. یوه روسۍ ښځه چې په متحده ایالاتو کې د روسیې د حکومت د ایجنټ په توګه د دلالۍ لپاره د ټوپکو د مقتدر ملي اتحادیې یا NRA سره د اړیکو په ټینګولو او د جمهوري غوښتونکو د ګوند په صفونو کې د ورننوتلو په جرم تورن شوه، د پنجشنبه په ورځ په فدرالي محکمه کې په خپل جرم اعتراف وکړ. ماریا بوټینا سږ کال په جولای کې په غیر قانوني توګه د روسیې د حکومت د ایجنټ په صفت د ځان د راجستر کولو او په توطیه کولو تورن شوه. هغې په لومړي سر کې په محکمه کې په خپل جرم باندې له اعتراف کول نه انکار کړی او ویلو چې بے ګناه ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه تا
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پنځمې پورې د لاجوردو لار چې افغانستان د ترکمنستان لاره د اروپا ترانزیتی لار سره نخلی په هرات کې د پټۍ په پرې کولو پرانستله. نور تفصیل د لیمینیا زی پر رپورت کې اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځمې پورې هرات ولایت کې د لاجوردو لار پرانستله. په دې مراسمو کې د ترکمنستان د ترانسپورت وزیر او د دغې لارې په اوږدو کې د پرتو هیوادونو استازو هم برخه لرله. جمهور رئیس غنی د پټې د پرې کولو په مراسمو کې وویل افغانستان د سیمې څلور لارې کې پروت دی او د دغې لارې د پرانیستلو وروسته به په لسګونو نورې لارې هم د دغه هیواد د خلکو پر مخ پرانیستل شي.
افغانستان د انزوا بود.
افغانستان اولس کال وړاندې په انزوا کې و او له نورو هیوادونو سره یې ارتباطي لارې نه لرلې. څلور کال وړاندې موږ ته ګواښ کېده چې که لارې وتړل شي وږي به پاتې شي، خو نن افغانستان وصل شوی دی. د خوړو او پوشاک لپاره ګڼې وارداتي لارې لري چې اوس له دې ګواښونو په امان کې یو.
د لاجوردو لار څلور زره کلنه تاریخي مخینه لري چې افغانستان د ترکمنستان له لارې د اروپا ترانزیتي لارو سره نښلوي. د پټۍ د پرې کولو وروسته د هرات ښار څخه یو شمېر لارۍ چې د افغانستان تولیدات پکې بار و پر دغه لارو اروپا ته خپل مزل پیل کړ. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو په لار د سوداګریزو توکو په لومړۍ جوپه کې شاوخوا یو سلاتی اټنه د پنبې تار، درویش ټنه ممیز، دوه شاره پنځه ټنه کنځلې او شپږ ویشت ټنه د هندوانو زړي شامل دي. د ترانسپورت وزیر حمید طهماسی په دغه پرانیست غونډه کې وویل
د لومړي جوپي په لیږد سره موږ عملاً د لاجورد لارې څخه د ګټه اخیستنه پیلوو، خو په ورته وخت کې مو موخه دا ده چې له لومړۍ تجربې څخه په ګټه اخیستنې څخه غواړو په دغه لار کې فرصتونه، امکاناتو او ستونزې پنهغه کړو.
اقتصادي کارپوه شو ابراهیم په دې نظر دی چې اقتصادي ګټو سربیره د غلار د افغانستان امنیتی او سیاسي ثبات لپاره هم ارزښتمنه ده. دی وایي چې افغانستان باید له دغې لارې څخه پوره ګټه پورته کړي.
غواړو دغه لارې نه په بشپړ توګه ګټه پورته کړو، نو مهمه دا ده چې سوداګرو د خبرولو لپاره معلومات شریکولو په برخه کې، همداراز زموږ د تولیداتو معیاري کولو په برخه کې باید موږ کار واخلو، چې په دې برخه کې هم خصوصي سکتور باید په بشپړ توګه ونډه واخلي، هم حکومت لاره واره کړي، هم نړیوال سازمانونه باید خپلې پروژې مثلا د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې، د غذایي موادو د پروسس په برخه کې، پاکیجینګ یا بسته‌بندۍ په برخه کې دغه پروژې پیل شي ترڅو موږ په نړیوالو معیارونو باندې برابر شو.
د لاجوردو ترانزیتي لاره د افغانستان په شمال او لویدیځ کې له دوو بندرونو، د فاریاب د اقینې او د هرات د تورغونډۍ بندرونو څخه پیل او د ترکمنستان، کاسپین بحیرې، آذربایجان، جورجیا او ترکیې له لارې د اروپا اوبو ته رسیږي. د لاجوردو د ترانزیتي لارې هوکړه لیک تیر کال د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا او ترکیې هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15.
زبان غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. افغان نظامی مقامات وی چې د کندهار او هلمند ولایتونو په سرحدي سیمو کې نن سهار ګډ نظامی عملیات پیل کړي. د ختیځ زون سرحدي ځواکونه وی چې د ننګرهار دور بابا ولسوالۍ کې 15 قلمه تاریخي ډبرین توکي نیولې دي چې پاکستان ته انتقالېدل. او په زړه پورې خبر دا چې په خوست کې د پاکستاني روپیو یا کلدارو د بندېدو او د افغانۍ د ترویج هڅې ګړندې شوې دي. درنو اوریدونکو، دا رپورټونه پرله پسې لږه شیبه وروسته اوري، خو درځې مخکې د ټاکنو د خپلواک کمیسون رپورټ درته لرو. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د جمهوري ریاست د راروانو ټاکنو لپاره د چمتووالي هڅې ښې راروان دي او ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي، خو ټاکنو د څار ادارې د دغه کمیسون کاري وړتیا ته په کتنې پر وخت د جمهوري ریاست د ټاکنو ترسره کېدو باندې شک ښیي. په موقعې په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواري رپورټ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو د رایو د بیا شمېرلو د بهیر د دوام سره سره د روان لمریز کال د حمل د 18مې ورځ د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره چمتووالی هم په خطو روان دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د وایان مرسیال میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې د چمتووالي د هڅو په لړ کې د دغو ټاکنو لپاره د بودیجي مسوده هم ترتیب شوي چې د روانې شنبې تر ورځې به افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو ته وسپارل شي.
پر عملیاتی پلان هم د دې ولت مشري ټاکنو په دې ورځو کې کار روان دی او زموږ امید دا دی چې په دې شم د حمل د نیوي کال د ولت مشري ټاکنو ترسره کړو. د دې ترڅنګ درې نورې ټاکنې چې هغه د غزنی ولایت همدارنګه ولایتي شوراګانې ولسوالۍ شوراګانو د دوی د دغه درو سرو ټاکنو بودیجه هم د ولت مشري د ټاکنو د بودیجې په مسوده کې شامل دي چې هغه به ژر تر ژره فاینل
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د وایان مرسیال ویل چې دا کمیسیون د غزنی ولایت د ولسي جرګې ټاکنو لپاره د امکاناتو په چمتو کولو باندې کار کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه چارواکي د جمهوري ریاست د روانو ټاکنو لپاره د چمتووالي ډاټ په داسې حال کې ورکړی چې دغه کمیسیون د شاوخوا دوه میاشتو تیرېدو وروسته د پنجشنبې د ورځې تر وروستیو د 15 ولایتونو لومړنۍ پیلې اعلان کړې. د تلې د 18مې او 19مې ورځو د ولسي جرګې په ټاکنو کې دلغلی ودان د خلول عمله د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تیرونی د کابل ولایت د ولسی جرګې ټولې رای باطل اعلان کړي چې وروسته د افغان حکومت په غوښتنه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خپل پریکړه بیرته واخیسته او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دریم ځل لپاره د کابل ولایت د رایو بیا شمېرل پیل کړ چې لړۍ هم لا روانه ده. د ټاکنو څارې ادارې د ټاکنو د کمیسیون کاري وړتیا ته په کتنې دا ګڼي چې دغه کمیسیون د اساسي قانون د غوښتنو پر اساس پر ټاکلي وخت د جمهوري ریاست د ټاکنو ترسره کولو په برخه کې ډېر فرصتونه لاسه ورکړي دي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه لا د ولسي جرګې ټاکنو بهیر نه دی بشپړ کړی او دغه کمیسیون لا ګټونکو او هغو نوماندانو ته چې په ټاکنو کې بریالي شوي نه دي د قناعت پوره کولو کې پاتې راغلی دی. ښاغلي رشید وویل که چېرې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې ونتوانېږي چې شکایتونو ته په پوره شفافیت سره ځواب ووایي نو دا اندېښنه شته چې د رایو د شمېرلو دا لړۍ به نوره هم وغځېږي
او دې مستقیم تاثیرات ولسمشری ټاکنه باندې په سوال خونه کې موجود دي. یو خو نیټه اصلا اړقي نه ده، مهالویش سلوس نقص سره مخامخ ده او بل د کارونو کیفیت ده چې په ښه کیفیت زموږ کارونه ترسره کولی نه شو. موږ څو هغه اساسي ټکو ته باید پاملرنه وکړو. موږ که غواړو چې د راتلونکي ټاکنه په ورځ باندې بایومیټریک دستګاه وکاروو نو دغه لپاره موږ باید بایومیټریک نوملیکنه ترسره کړو چې د وخت ضرورت لري. که چېرته موږ دا کار ونه کړو بیا هم د لسونو موضوع کېدای شي یو لوی او جدي ننګونه وي د ټاکنو په ورځ باندې او دا بیا د هغه د دل خونه حکومت باندې کې مسوم باندې د فشار د ټکی په توګه باندې وکړول شي او بل اخره د فایل او منل او نه منل به هم د سن سره مخامخ کی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو د لومړنۍ پیړو د اعلان لپاره د لړم د میاشتې 19 ورځ ټاکلې و خو د یو لړ تخنیکی سوند له امله تر اوسه دغه کمیسیون د ټولو ولایتونو لومړنۍ پیړې نه دی اعلان کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. افغان نظامی مقامات وی چې د کندهار او هلمند ولایتونو په سرحدي سیمو کې نن سهار ګډ نظامی عملیات پیل کړی دي. په دې اړه پام وکړئ د عزیز الله پوپل رپورټ ته.
دا تازه پوځي عملیات د کندهار د میوند ولسوالۍ په بنجي تیمور سیمه کې پیل شوی چې په جنوبي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو مهمه عبوري لار بلل کیږي. د ملي پوځ د لوی درسیز مرسیال او د 215 ماتل کلی اردو سرپرست ډګر جنرال عبدالحمید حمید نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې د میوند سره په سرحد کې د هلمند په اړوند سیمو کې هم د میوند کلی اردو عملیات پر یو وخت پیل شوی دي. نوموړی وایي چې د بنجي تیمور سیمه د دولت د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ مهمه لار ده چې د نشي توکو ستر قاچاق هم ورسخه ترسره کیږي.
نن عملیات په بنجي تیمور کې شروع شو، مشترک عملیات چې په غو کې اردو پولیس امنیت دولتي او مایاد مسند دی اور سم دی مکسره موجوده ده که ضرورت شي موږ به د غټون د موبایل سره یو او د غټون د وخت شروع شي په تلکور کې مثلا موین دی ولی او په هلمند کې ولی او په موبایل نو لور کندور خلق دی ول سوال په ساتم پاکستان کې نو رهبری دا غزه نه کی خود کې دی دی چې
د میوند ولسوالی کندهار په جنوب کې له هلمند او روزګان ولایتونو سره نشلی چې د دې ولایت له ترټولو نه امن ولسوالی څخه هم بلل کیږي. د غراز جنرال عبدالحمید وایي چې د کندهار په شاولی کوټ معروف او ارغسان ولسوالیو کې به هم ژر ژمنی نظامی عملیات پیل کړي. له کندهار څخه ورهاخوا. په ورته وخت کې د دفاع وزارت نوموړی مقام وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د هڅه هم شنډه کړې چې غوښتلې د دایکندي ولایت ګڼې برخې تر خپلې ولکې لاندې راولي. دایکندي چې له امنیتي پلوه نسبتا آرام ولایت بلل کېږي، خو په روزګان ولایت کې د پراخو نامنیو له کبله له دې ولایت سره مځکني لارې تړلې دي. د نوموړي ولایت میرامور، کیجران، گزاب او پاتوغ هغه څلور ولسوالۍ دي چې په تیره یوه میاشت کې پکښې د نامنیو څو پیښې رامنځته شوي. جنرال عبدالحمید د دایکندي د نامنیو په اړه باندې په نننۍ خبري ناسته کې وویل چې د دولت وسلوالو مخالفینو په تیرو دوو میاشتو کې د روزګان ولایت د ځینو ولسوالیو تر سکوت وروسته هڅه کول چې د دایکندي ولایت ډېرې برخې تر خپلې ولکې لاندې راولي.
کجران ولسوالۍ ده، پاتو ده، میرامور دی چې د غزنی نه ورته څو نفر راغلي وو خو څه یې ونه شوه کړلی، د راپورونه وو چې هلته به دښمن راځي. گیزاب دی، گیزاب کې هم حملې وکړلې خو خپله شپږ نفر یې د لاسه ورکړل، راغله حملې وکړلې. موږ وطنه مخکې دی نه چې دې حمله وکړي، موږ خبر و وزارت هم ورته نیولې وو، راغله شپږ نفر یې مابینه سه ولاړل. دا د دایکندي سره ده.
دایکندي ولایت د روزګان تر څنګ د هلمند، غور، بامیان او غزنی ولایتونو سره ګډه پوله لري. د پوز یاد علي رتبه مقام زیاتی چې د دولت وسلوالو مخالفینو غوښتل د مرکزی افغانستان د نامنیو لپاره په دایکندي ولایت کې پراخ نفوذ رامنځته کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. درنو اوریدونکو، د افغانستان په تړاو د رپورټونو نه وروسته دا هم اوري، د امریکا سنا مجلس د جمهور رئیس ترامپ د حکومت نه غواړي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف سره نظامي مرستې بندې کړي. دا رپورټ له کورس خبرېږي. خو د ختیځون سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار دور بابا ولسوالۍ کې 25 قلمه تاریخي ډبرین توکي نیولي دي چې پاکستان ته انتقالېدل. نور حال د زبیح الله غازی پر رپورټ کې اوري.
ختیځون کې د پولیساتو ځواکونو قمانداني وایي 25 قلمه تاریخي ډبرین توکي د ننګرهار دور بابا کې په داسې مهال نیولي چې د ډیورن له کرخیا په لوړول کېدل. په نیول شوو توکو کې ډېرې هغه دي چې د پخوانۍ زمانې خلکو د خوراک څښاک لپاره کارول. د لومړی سرحدي لیوا د اماډي کو مسؤول درس ممند وایي د دغو توکو د لیک په توری یو کس نیولې او څېړنې ترې روانې دي.
یو تن میندار چې غوښتلې ده د هیواد نقاچا کړي، زموږ د شپږم کنډک د دوم ټولي بیدار او زړورو منصوبینو د کشفي اطلاعاتو په ترڅ کې نیولې دي. موضوع د تحقیقاتو لاندې ده. یاد مواد چې 25 قلمه دي، باید ویم د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ د سرحدي سیمو د فرعي لارو څخه قاچا کېدل.
هغه وایي تیرو څو میاشتو کې دغه ډول ګڼ نور تاریخي توکي هم نیولې دي. دغه ډول ډیر توکي په ختیځ ولایت نورستان کې وو چې د جګړو په کلونو کې ډیر یې پاکستان او نورو هیوادونو ته انتقال شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم څه موده مخکې امریکا غږ ته ویلي چې د پېښور د موزیم یوه لویه برخه د نورستان پر تاریخي آثارو ډکه ده.
بدبختانه نورستان خپله ډېر یو لرغونی مدنیت لري چې تاسو یې شاهد یاستئ چې د زموږ د کابل موزیم او د پېښور موزیم تقریبا یو ډېر لوی فیصدي آثار یوازې د نورستان د آثارو.
هغه وایي که د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره په نورستان کې یو موزیم آباد شي، نو د دغه ولایت په کمه شمېره پاتې تاریخي آثار به هم خوندي وساتل شي.
آثارو د ساتلو لپاره یو فوق العاده ښه موزیم په نورستان کې جوړ کړي. دا به یو ډېر غني موزیم وي او د لیدلو وړ به وي، او د هغه منطقې د تمدن آثار او د نندارې لپاره به خلک راځي.
څو کاله مخکې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اعلان کړو چې د دې هیواد د تاریخي آثارو د بیرته سپارلو لپاره به د نړۍ د هیوادونو په کچه کمپین کوي چې د افغانستان ورک آثار بیرته ومومي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په خوست کې د پاکستاني روپیو یعنی کلدارو د بندیدو او د افغانۍ د ترویج هڅې ګړندې شوې دي. د خوست ښار ځینو سوداګرو ډلو او اتحادیو د خپلو مالونو د پیر او پلور لپاره د افغانۍ د راکړې ورکړې پریکړه کړې ده. په دې اکله د ابراهیم رحیمی رپورټ اورو.
د افغانۍ د ترویج تازه هڅې داسې مهال پیل شوې چې د کلدارو نرخ خورا ډېر راولوېده. نږدې درې لسیزې وشوې چې د یو شمېر نورو ولایتونو تر څنګ په خوست کې هم راکړه ورکړه په پاکستانی کلدارا کیږي.
باید د داسیم شي کوم دکانداران شي دی ریټ معلوم شي دی یو شي د نه شي اوس مثلا یو شای په لاس کلدار دی باید په لاس افغانی نه شي.
د خوست ښار د درمل پلورونکو ترڅنګ ځینو نورو صنفونو هم د کلدارې د نه اخیستو پرېکړه کړې خو لا یې عملي بڼه نه ده خپله کړې. دوی دغه هدف ته د رسېدو لپاره د حکومت او نورو صنفونو ملاتړ ته اړتیا لري.
د خصوصي سکتور د صنفي اتحادیې نور هغه صنفونه مثلا فرزه پروشان شول، ډاکترانو اتحادیه شوه، مثلا ګل فروشان شول، قصابان شول، نور هغه صنفونه چې هغه په مختلفو برخو کې کار کوي که هغه زموږ سره همکار نه اوسي نو څه اندازه ممکن چې خنډونه اوسيږي.
د څېړونکو له نظره د هر هیواد اقتصاد له خپل پولي واحد سره مستقیما تړلی بلل کیږي. په ټولو ولایتونو کې د کالدارو بندښت د بهرنیو اثارو په مقابل کې د افغانۍ د نرخ په لوړېدو کې هم مرسته کولی شي.
په ټوله بچه کې چې خپله ریپۍ چلوي خپل اقتصاد یې لوړوي، چې بیا خپله ریپۍ مس خپله نه چلوي بپښې هم لوند نه کړي، خپل اقتصاد مې خپل پپښې لوند نه کړی.
عام باور دا دی چې د افغانۍ د ترویج لپاره اوږدې او جدي مبارزې ته اړتیا ده. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي هڅه یې دا ده چې د عامه پوهاوي له لارې خلک په ورځني کاروبار کې د افغانۍ راکړې ورکړې ته وهڅوي.
کسبان، تیل پروشان، د تیلو ګازو دا چې خرڅوي د سره څنګ ته ننویان چې هغوی یوازې یو جنس خرڅوي د دې پر ترانسپورټ برخه کې کرایې دا به په لومړي سر کې زموږ تصمیم دا وي چې دوی به افغانۍ مروج کوي.
ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، کندهار او یو شمیر نورو هغو ولایتونو کې چې ډیورن کرښې ته څیرمه پراته دي له دولتي چارو پرته نور زیاتره ورځني کاروبارونه د کالدارو د حساب پر بنسټ کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدر مناوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونو ته ادامه ورکوو. د امریکا سنا مجلس د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت نه غواړي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف سره نظامي مرستې بندې کړي. سناتوران د چهارشنبې په ورځ د یمن په جګړو کې د سعودي په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سره د امریکا د ملاتړ د ختمولو پریکړه لیک ته رای ورکړه. په مکې رپورټ
د یمن له جګړو څخه کم څلور کاله تیر شول. اوس د ورانیو د ختمولو او د سولې د راوستلو لپاره حوثي اغیان او د حکومت مرکچیان په سویډن کې د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لپاره جرګه شوې دي. خبرو کې تر یو حده پرمختګ شوی دی. دواړه خواوې د سنا د هوایي ډګر پر پرانستلو، په لویو ښارونو کې د جګړو پر کمولو او پر اقتصادي مسایلو یوې موافقې ته نږدې شوي دي. د سه شنبې په ورځ مرکچیانو موافقه وکړه چې د راتلونکي کال د جنوري تر شلمې پورې به 15,000 اسیران تبادله کړي. د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې تازه یې یمن ته سفر کړی د توقیف خانو وضعیت ناوړه بولی او د اسیرانو د تبادلې موافقه ستایي.
دا نه یوازې د هغو خلکو درد کمولی شي چې په دې حالت کې په توقیف خانو کې ساتل کیږي، بلکې د اعتماد جوړولو وسیله هم ګرځي.
د یمن له مرکزي حکومت څخه د سعودي په مشرۍ نړیوال ائتلاف او له مخالفو حوثي اغیانو څخه د ایران حکومت ملاتړ کوي. په نخوته کې د یمن اقتصاد سخت ضربه خوړله او څه باندې 12 میلیونه خلک له کاختۍ سره مخامخ دي. په یو کمساري اقدام کې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس هغه پریکړه لیک تایید کړ چې له مخې د سعودي پر ائتلاف د امریکا پوځي مرستې
ختمیږي.
له سعودي عربستان سره اوسنۍ اړیکې د امریکا لپاره کارنده نه دي. دوی ستراتیژیک ملګری دي او په راتلونکي کې به هم وي، خو اوس دوی د یوې سرمایه پر ځای د اوبو بار دي. دا چې تاسو زموږ ملګری یاست په دې معنی نه ده چې په پوره معافیت خلک به وژنئ او باور ولرئ چې ترې خلاصیږئ. دا یو نړیوال پیغام دی چې موږ یې باید ولیږو، او که موږ دغه پیغام وانستوو نو بیا زه پر هغې لارې اندېښنه لرم په کومه کې چې روان یو.
ملګري ملتونه تمه لري چې د مذاکراتو او نورو کوښښونو له امله روان ناتار ختم او اوربند قایم شي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو خاص استازی په پام کې لري چې د راتلونکي کار په لومړیو کې د یمنیانو بله غونډه جوړه کړي څو د سولې کار دوام پیدا کړي.
څو خبرونو غټ کی. جمهور رئیس اشرف غنی په هرات کې د لاجوردو ترانزیتي لارې پرانستله. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خوانه مدافع وکیل او د اوږدې مودې معتمد مایکل کوهن کانګرس ته په دروغ ویلو جرم د دریو کالو په حبس محکوم شوی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د یمن په جنگ کې په شاملو خو باندې غږ کړی دی چې دغه څلور کلن جنگ د ختمولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپله وینا کې ویلي دي چې ایران په 2015 میلادي کال کې له اټومي قرارداد نه وروسته د بالستیکي توغندو د جوړولو پروګرام چټک کړی دی.
درنو اوریدونکو، لومړی نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا خدای ملشي.